د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې وشمې سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال به وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د و سرتیرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتیر چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته خطر هم نه وي او وسلې هم ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړل پیل کړي دي. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپاره شوې د برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس باندې افغاني ټویټر کې د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد څرګندونې هم خبرې کړې چې ویلي د بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو په وینا د افغانستان په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د جګړې مختلفو لورو د بشریت ضد او د غرض جنگی جنایتونه تر سره کړی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وای په افغانستان کې سړی هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه پر لیف ویب کې په یو راپور کې ویلي سړی هوا له 325,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړی دی. راپور له مخې سړی هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا ام پولیسو ویلي وسلوالو کسانو پر لکه مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې له یوې کارخونې شپارس کارکون کې تختولې دي. په لکه مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو دغه کارخونې پر کارکونکو نن غرمه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولای دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پی د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومت غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټي ټي پی ویان محمد خراساني رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري راخوشي کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي لزګونو بلوڅ وسلوال د خوزدار ولسوالۍ زهري کار ګوډي ته ننوتي وو او دولتي ودانیو ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشتې سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو پرون چهارشنبه زهري خار ګوټي ته ننوتل او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. په سیمه کې عیني شاهدانو هم مشال راډیو ته ویلي وسلوالو په سیمه کې د زده کړې او روغتیا اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر حکومت نیوکه کولې. پولیسو ویلي دغه وسلوالي له سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې وستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د 500 میلیون ډالرو نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلی آستن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او ویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات له هوا، ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې د اوکراین د F-14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له اروپا وغوښتل چې کچېرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکي اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د پی بي پولې خبري اعلانو سازمان ار اس اف د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ځان پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خبرولو بندیز لري کړی. د بشري حقوقو د فعالانو تړون وای په پا پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه نور هم زیات شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاوی روان کال نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
کارو غریبی هم نسته د هرات په ولایت کې، مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بینه ولاړې خوشحالي سوه.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم په ژمي کې د سون موادو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي، خو دا هم وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات شوی، بیا چې غره ولاته ورشه دا دولت په بند کړي دي چې وچ لرګي د بند وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پول خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت غوښتي چې له خند پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. په عین حال کې یو شمېر خبریالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو او خبریالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د اطلاع رسونې په برخه کې ننګونو ته سخت اندېښمن دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزن پرته دا ډول بندیزونه لري کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو ویډیوګانو د خبرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په ویلامه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو له لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر د یو خبریال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته هم زیان دی، ځکه چې رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبریال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادۍ د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو بې برخې کوي.
د نوی استعمار یو بل بڼه دا ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او په خپلواکه توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل مخه ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونسي کړای.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر لوري د تیر کال د اگست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو پکې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې د قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د بشري حقوقو د فعالانو تړون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو له لوري د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون په ویلمه کې په اسلام آباد کې د افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې باید د افغانانو نیول ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې سینیونه په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د بشري حقوقو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونه باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پریښی که بیرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
مونږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي، د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقوقو د فعالانو تړون د ویلامي په خبرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونه په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره د غنیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سوله سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یو سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په اجي کمپ کې په بې برخلیک حالت کې دی.
همراهی خانم ماردین روز از خانه ما پولیس آمدن.
پرون زه او میرمن می لکور ونیولو، چلیر ساتونو راهیسی په یو بد حالت او ډیر اندیښنه کیو. هیڅ څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي. انداس یو خواړه راکوي چې د خوړلو ندیزمو غوښتنه له یونیسیار او بشري حقوقو سازمانونو څخه ده چې ژر تر ژره د اسمنګ وضعیت ته پام وکړي، څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو.
تر به مو رسیدګي شواد په مور از این وضعیت نجات بده.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د رواني میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځان سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشتي.
په پاکستان کې د عامو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغان کډوال هم شامل دي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي. په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو د هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خطر سره مخ دي افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په یو لیک چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټه پرانګدې کېدو او د کډوالو پاړه د هغه د سختو دریزونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او وسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څبانه درې سو اتیا تنو پخوانیو سرتیرو پخوانیو او وسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو پی ولی کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یو کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالد ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون لقوله د غشان ویل شوی هغه افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولی وو، خو اوس پرې خودل هغه ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالاتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې د غشان د 500 زرو اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده، او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکې اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپاره بلې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیک هرکلی کوي، خو وایي له شمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت چارې مخته نه ځي. د کابل خار وسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د وګړو ځند سره مخ یم. تقریبا څلیرشت میاشت نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیرنی تماس نیولې او ویلي چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نگرانیا تا جای پیشتر شده به دلیل ازی که
دا دونالد ترامپ په راتګ د کډوالو ترمنځ دا سه اندېښنې زیاتې سیوی چې نوموړی دا سه پریکړه ونه کړې چې د کډوالو د میشتدنې چاره وروکوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحدو ایالاتونو ته لیږدول شوي، خو لا هم ډیری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازي وایي په هغو حل لارو کې چې پر بنسټ د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې کیږي د اوکرين ګټې په پام کې نیول کیږي. کیلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکرين په چارو کې د ځنګړی استازي په توګه ټاکل شوی وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځنګړی استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویل دي ټرمپ هڅه کوي اوکرين وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو کوا کې تر لاسه کړ په څلورشت ساعتونو کې به د اوکرين جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستي کې هیله مندي خوده ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کلک په خپل خبرو کې ویلي تمه ده چې د جنوري له شلمې وروسته په څلور ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینی مړی تستنیږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د خبرې وکړه چې ټرمپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کلاک وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کلاک په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن پایدار رینی وکړه کړي چې په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. دا کلاک په باور ټرمپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې تر سره بشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویل چې په روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل وروستي راپور کې ویل چې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا اداره 109 میلیون ډالرو بودیجې ته هم اړتیا لري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس باندې په خاني ټوئیټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمیر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپنا لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپنا ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوي او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپل ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دی عاجله مرسته وسی چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېره غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوشحالي سوه، هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسولین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څه کال 4.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالی او بشري مرستې زیاتې کړي، څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي پر روان ژمي کې د سونګ توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
د خوست اوسیدونکي وایي چې پر روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سونګ لرګي لک شوي او بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوري او د دې وس پر سره نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدیر جان مشال روډي ته ویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې د بخیل سه پر سره ضرب دی، نو دغه بیې بخیل وړې دي. له مسؤول چارواکو مهیله ده چې دغه برخې ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي، ولی هم دغه د دوی مسولیت جوړیږي.
با چون په سبسيدي خلخونه په سبسيدي ویګا نه لري، یلته چې لرګوي ته ورشه ډېر پکې مات سره بیا چې غره ولاته ورشه. دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي د بند وي او تون لرګي د بند وي. مشکل نشته، تون د بند خوشې د وچه ته خلص کړی وای، خلک به پیراسي الله په شوی ډیره گزاره به شوی.
پوخوس کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غزیدلي د کوټو په تودولو کې لګ لګ برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوي لري، نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې لګي سو هم استفاده کوي چې خطر ډیر دی. او پر روان شمی کې د ګیسنیونو څو پیښو قبل یو شمېر کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي وژل شوې دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیک درالیک بندیز لري کی
اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. باید د لرګیو چاره وشي، داسې نه وي چې مقصد لرګیم نه وي، هلته غازم جگ ده او اقتصادي مشکلات ډیر دي. کارونه روزګار نشته، باید یو مشکلات حل لار پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېری مسؤلین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، نو مشکلات نور هم ډیریږي. د لرګیو دوه تنه کاروباریانو بادشاه ګل او رحیم ویل
که دوی داسې وایي چې مثال توسې خو چې څه خوري هغه خوروي،
دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کړي عملات زراعت کې ننول وادو نه یو داسې مشکل ته جوړ شو
دا درې سال ډېر ختم شوی دا کې کم زیات دوه درې زره نفر مزدورون کوخته او وروه رسکو ولا کوخته او هر کم ته مزدور بس کور کې روان و اوس چې کسې بس خړ ډوګنه دی یا پنځه منه لرګي کې یو ټال کې یا دوا منه وي یا ډېر ډوره منه کې
بلوری تزوی مسولین وای د زنګلونو پر وهالو بندیز لګیدلای او پریکړې پر خپل ځای ده خود خرسیدون کولرګیو لبایبه په دوامدار توګه څار نه کیږي د خوځ اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لاس ورځي وخت ورکو چې کوم وش لرګي دی هغه بازارون تر وباسي نو دوی راغله خوسته دی غي ټیلری ټولی ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګي چې دی کنه غي دی خوس نه یوړل کابل ته یوړل نو دلته خلک چې دی غي لرګیو د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا دی دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا در افغانستان لحق ولایتونو دی چه لگ او زیاد زنگلو نلری او در دیره و غرائیز و سیمو در اصدون کجبنده در همده غرون و در لرگه و پخرسانه سنبالیگی خب در ورسته یکی بندیز در سم یا غرون و خلق پیاردول در لرگه و لکمخت او دلوار و بایلستوندو سره مخامخ کردی
ازادی رادیو تلیروش ساتا لتاسو سرده
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکې پاراونکو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د پدې نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. د یو شمېر ټولنپوهانو په باور انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده، خو باید په کارونه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي.
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنیو ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري، ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي. یونما ټینګار کړی چې د دغه پدیدې مخنیوي د هر فرد مسؤلیت دی. کرکټ نه ووایه په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی زبیولا وایي
یو اخبار نادرست، اخبار کې غیر موثق نشر
مې نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیرا قومي او تبعیزي مسایل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سيوي، ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوي وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښون کې موضوع ده.
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامست کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو سیدونکای الفت الله محب زای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ د لاري په ناسم معلوماتو قضاوت ونه کړو ترڅو تحقیق ته نه رسیدلی. ځنی خلک د خپل ګټو لاسته راوړلو په خاطر لمستار او اکاونټونو خلق تیرباسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسو پونی غولېګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خلومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسم معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د